د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د دې جرګې زینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت ته یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورڅنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوي چې په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو کې تر اوسه 15500 ډیر پښتانه په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي. 15 میلیونه 200 زره بې کوره شوي. همدارنګه شپږ زره 200 تنه بې درک دي چې مړه او ژوندۍ معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 11مه یعنی د جمعې پورې پیل شي د بیلابیلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شي او ټاکل شوی ده چې نن هم د پام وکړي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خوري مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزي سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادۍ سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شوی چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه ماتلو به کچې ته راکمې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او د پاکستان د لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ د ریارخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه د عمان په کوربرتو پیل شوې افغانستان یې پچه ګټلې او توپ اچونه یې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، اشرف الدین اشرف، شادلا کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفان، فریدون داودزی او بلال سمیع لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دویم سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هر کله کوم. نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړې ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټول مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیز جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلي. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک تاکي.
پی ټی ایم ویلی یو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پرېکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوي او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوي چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راست پر جرګه د لرو بار افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز دی، دا دی چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي، او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر پنځه اویا کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره، او دغه یو نوی ریفرنډم په توګه د راښکاره کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی، او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلې ده. دا مسله
هغه توپیري چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې، کینی دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه بنه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي، او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو، داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټکه اوچې تر نن پر قانوني عدالت د پاکستانی ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
درګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم، او که دغې ملت هر پریکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالیږي که خفه کیږي، که د چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دم غړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي، او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړي توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو پنځو شپږ کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلي دي، او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول شوي دي، او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي، په داسې حال کې چې دوی د خپلې لویې جرګې اهداف سوله ییز ښودلي، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادۍ راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قانوني عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 400 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ، او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پیښور کې له ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي مونږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروایي کوو. تا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره. تا پرونه خپل زور وکړه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکړه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولې دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، نه سرباز څه شول الله د تشو خبرو نه سړی ډېر ورخطا دي. خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چک کړل د کراچۍ سمندر ته چې ځانونه نه وغورځوي دوی د تشو خبرو نه دومره ورخطا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی یوازې یوه دا خبره نه ده چې بندیز پرې ولګېده. دا بندیز په دې معنی دی چې پښتنو تاسې غږ مه کوئ. دا بندیز په دې معنی دی چې وی چې پښتنو که تاسې وږي که تږي که ترهګري ده که وژل کېږي که قتل کېږي خو تاسې به غږ نه کوئ. تاسې د غږ پورته کولو حق نه لرئ. تاسې به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسې به بندیانۍ ګئ شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ. نو د یویشتمې پېړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري. د یویشتمې پېړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري. دا خو د څوارلسمې پېړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوښتې خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لکتر لګا درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په دزو کې وژل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوی او پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچوه، د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدارې تاوان د جرګې خیمې ته وختی دی.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل، لسګونه کسان زخمیان کړل. دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هغه څوک هم هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نورو نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونو خو خپلې ګټې لري. طبیعي خبره ده چې پاره سیمه کې د سیمې سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډېری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغو لپاره فعالیت کوي. تر ډېره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي. دننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لاریونونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی. او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یوه اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستانه د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي، خو په وینا یې د طالبانو له شره افغانان هم خلاصوي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ تر څنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی.
د مالی پخوانی وزیر انوارالحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بل خوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکړه، ورو افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسېږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته وه چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېوادپالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد د ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همداه وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کېږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیان او په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردي وایي. دوی ګڼو ټولنیز بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لوی جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنشکا له میلاد یو سل شپېته کاله وروسته د دوه زره استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واک ته ورسول، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1940 کې لویې جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1941 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1950 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی یې په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1949 کال په کابل کې جوړه شوه، دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرض په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راولپنډۍ د تړون په شمول باندې کوم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سوي وو، چې په هغې کې د 1893 د ډیورنډ کرښې د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغې جرګې بل مهم والی په دې کې وو چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومند د ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او د اوتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې وو، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1949 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویې ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کېږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرض په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤل نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤل نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چتزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستان د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې دعوه کړې داعش وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشیانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، دغسې یو آدرسه په دغسې یوه سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس سرسی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي این او یا د تور نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او د افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 1 د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شنو زیاته به وي. دغه جرګې ته راغلی ایو سپینسرې میرمنې د کوکی خیلو د جرګې په پینډال کې خپل یوازنۍ سرمایه د غوږونو والی کوزی کړي او د جرګې غړو ته مصارفو د لنډول لپاره ډالۍ کړي. دا میرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا کسان لارې تړل شوي وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خیلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او 2 کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15 څخه پرله پسې 2 ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاین نه وشل خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو 10 ورځو کې د پښتون ژغورني غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړی د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن 1 ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل 1 ورځ مه هېروئ.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندنو سایما دشنو
سارونا دشنو
زنجیرون.